ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝ දේ.
اوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجه جواد معلومات پام کړی د دې ساده مهمه خبرونو سره ټکو ته افغان طالبانو په یو پرانیستي لیکي د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې د اقتصادي فشارونو پای ته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي او په پاکستان کې د شروع چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د 2018 کال په قانون کې د بدلون او د جنسي تیریو پر ضد تیار شوي بلونه تصویب کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. افغان طالبانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې اقتصادي فشارونه دي پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دغه پرانیستي لیک کې خبرداري ورکړې چې امریکا د افغانستان د مرکزی بانک کنګل کړي 9 بلیون ډالر آزاد نه کړي نو له افغانستان څخه به په ګڼ شمیر کسان کډوال شي. متقی په دې لیک کې ادعا کړې چې د هغه حکومت په دې توانېدلې چې د اگست راهیسې په افغانستان کې سیاسي ثبات او امنیت راولي، خو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله بشري ننګونې په زیاتېدو دي. په لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له خوا لیکل شوی، په کې راغلي د نوي حکومت له اعلان سره د امریکا حکومت د افغانستان د مرکزی بانک په ذخیرو بندیز ولګاو چې دا د دوی د توقع او د دوی هوکړې خلاف عمل دی. په لیک کې راغلي اوس د افغانانو اساسي مسله مالی خوندیتوب دی او د دې اندېښنې ریښه د امریکا د حکومت لخوا د افغانانو پر شتمنیو بندیزونو ته ورګرځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي. پاکستان د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته د جنگ ځپلي هیواد د پرمختګ او د طالبانو د حکومت په اړه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د مشورې لپاره یو نوی میکانیزم باندې کار کړی و چې پکې د روسیې په ګډون چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. د دغه هیوادونو لومړی غونډه د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې شوې و او دویمه غونډه یې د اکتوبر په 28 نیټه د ایران په کوربتوب شوې و. طالبانو ته د افغانستان په اړه کېدونکو تیرو غونډو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې، ځکه چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه تر اوسه نه دی منل شوی. د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو راتلونکو غونډه به په چین کې ترسره کیږي. که څه هم نیټه نه ده ټاکل شوې، خو امکان شته چې د راتلونکي کال په شروع کې به ترسره شي. په پاکستان کې د اپوزیشن له مخالفت سره سره حکومت د شورې چهارشنبه پورس د ټاکنو د 2018 کال په قانون کې بدلونونه د پارلمان په ګډه غونډه کې پاس کړی دي. د ټاکنو په قانون کې د دغو اصلاحاتو لمخې د رای ورکولو برقی ماشینونه او بهر میشتو پاکستانیانو ته د ووټونو اچولو حق ورکړل شوی. د پاکستان د ورځپاڼه لیکي د دغه پرمختګ له امله په پارلمان کې مخالف وکیلانو د اجندا پاڼې شکولې او په احتجاجي توګه له پارلمان څخه وتلې دي. وکیلانو همدارنګه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او د هغه د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي. دا نور سپانه لیکي د دې لپاره چې د حکومت او مخالفو وکیلانو ترمنځ فزیکی اخوډه برامست نه شي، نو وسلوال امنیتي کسان اوګه پوګه سره ولاړ و چې دواړه ډلې سره بیل کړي. په پاکستان کې وکیلانو د شورې چهارشنبه په ورځ د جنسي زور زیاتی پر ضد یو نوی قانون تصویب کړ چې لمخې به یې په بیړه د غډول مجرمان په سختو سزاګانو باندې محکوم کیږي. دا قانون د مخالکو د هغو اعتراضونو په جواب کې پاس شوی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی و. د دغه قانون لاندې به حکومت اوس په ټول پاکستان کې د داسې کیسونو د تیزولو لپاره ځانګړې محکمې جوړوي. که څوک په ډله ییزو جنسي تیریو باندې محکوم شي، نو د مرګ او د خسي کېدو په سزا به هم محکوم کېدای شي. انتقاد کوونکي وایي په پاکستان کې د جنسي تیریو له 40% څخه کم ککړ کسان محکوم کیږي. د پاکستان د خبريالانو تنظیمونو فدرل یونین اف جرنالست راولپنډي، اسلام آباد یونین اف جرنالست او نېشنل پریس کلب اسلام آباد د اسلام آباد په یو شخصي هوټل کې د صحافیانو په مرکزی کنونشن کې له حکومت غوښتنه کړې چې په میډیا باندې بندیزونه ختم کړي. د نوړاندې د یادو تنظیمونو او ادارو لخوا د پاکستان په ټولو صوبو کې د صحافیانو داسې غونډې را جوړې شوې وې. په دې کنونشن کې د ټول ملک نه د صحافیانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو سره سره د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړی و. په کنونشن کې ګډون کوونکو د غوښتنه کوله چې پاکستان کې په میډیا او صحافیانو لګیدلي قدغنونه او بندیزونه سمدستي لری کړی شي او میډیا دې آزاد کړی شي. او په کابل خار کې د شروع چاشمبي پورس 14 شويده او ملکیانو ته یې زیان اړولې. د طالبان د حکومت چارواکي وایي 14 د ملکی خلکو په یو موټر شويده. د طالبان د کورنۍ او چارو وزارت ویان سعید خوستی په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د کابل خار درې میحوزي اړوند د نقاش پسیمه کې په یو ټونس ډول موټر کې 14 شوي چې یو تن ملکی کس وژل شوی او شپږ نور ټپي شوي چې درې تنه یې خزي هم دي. په همدې حال کې سیمایي رسنیو په خار کې د وی بل 14 خبر ورکړي خو طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د رويټرز خبری ادارې ویلي چې د داعش ډلې د ټلګرام په یو پیغام کې په افغانستان کې د دوه بریدونو مسولیت منلای دی. دا په تیرو څو ورځو کې دریمه 14 ده چې د کابل په خار کې کیږي. څو ورځې مخکې هم په دشت برچی کې 14 وشو چې یو افغان خبریال هم پکې ووژل شو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. افغان طالبانو په یو پرانیستي لیکي د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې په افغانستان کې اقتصادي فشارونه دی پاید ورسوي. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په دغه پرانیستي لیکي خبرداري ورکړي چې امریکا د افغانستان د مرکزی بانک کانګل شوی $9 بلیون آزاد نکړي نو له افغانستان څخه به په ګڼ شمیر کسان کډوال شي. په دې اړه نور حال سمینا احسان څخه خبرې.
خغلی متکی نن د چهارشنبه یا د نومبر په 18 د امریکا کانګرس ته په یاد پرانیستي لیکي ویل دي چې اسلامی امارات د خپلواک ملک په توګه د افغانستان چاري په لاس کې غستی او د یو ځموار حکومت په توګه د امریکا د حکومت په ګډون د نړۍ د ټولو حکومتونو سره مثبتو اړیکو ته لیواله ده. په لیکي ویل شوی دي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت جوړ کړی شوی دی، فساد د منځ وړل شوی دی او سیمه او نړۍ ته د افغانستان د خاورې هیڅ قسمه خطر نشته او د مثبتې همکارۍ لپاره حالات برابر کړی شوی دي. د امریکا کانګرس ته د طالبانو د خارجه چارو وزارت د مشر امیر خان متقی په لیکي راغلي چې د افغانستان د پرمختګ او پراختیا لپاره ټول حالات برابر کړی شوی دي او په راتلونکي کې د افغانستان په سند زراعت او د قانونو په برخه کې امریکا هم همکاري کولای شي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلي دي د حیرانتیا زیاده چې د نوي حکومت د اعلان سره د امریکا د حکومت لخوا زموږ د مرکزی بانک په ذخیرو بندیز لګیدل دي. طالبانو د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دوه لوزنامې خلاف بللي. د طالبانو په لیکي ویل شوې دي چې د نړیوال ټولنې او امریکا په اندېښنو پوهیږي او په دې باندې زور ورکړی دی چې د باور جوړونې لپاره پکار ده دواړه اړخونه مثبت کارونه واخلي. په کابل کې د طالبانو حکومت د بارانو چارو مشر ویلی دی چې د افغانستان د پیسو په کنګل کېدو سره مسلې نه هواریږي او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت وکړ دا چې دغه فندونه آزاد کړي. خغلی متکی زیاته کړې ده موږ اندېښمنو چې که حالات دغه شانتي رواني نو د افغانستان حکومت او ولس به د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به د پراخې کډوالۍ سبب جوړ شي او نړۍ ته به بشري او اقتصادي مسلې رامنځته کړي. د امریکا کانګرس وسه پورې د طالبانو د لیک په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د طالبانو حکومت په داسې موقع د امریکا کانګرس ته دغه پرانیستې لیک لیږي چې ټاکل شوی نن د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه په داسې موقع ترسره کیږي چې یو شمېر نړیوالو مرستندویا ادارو په افغانستان کې د خراب اقتصادي وضعیت رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړي دي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده ټامس اوبس د جنوبی ایشیا په سفر کې نوی دلی ته رسیدل. هندستان ته پر رسیدو باندې ټامس وست د هندستان حکومتي چارواکو سره لیدل کړی دي. ملاقاتونو نپس ټامس وست په خپل ټویټ کې ویلي دي چې موږ به د پر امن او باثباته افغانستان لپاره د شریکو مفاداتو په برخه کې د خپلو نږدې ملګرو سره خپل کار جاري ساتو. د هندستان میډیا د ریپورتونو تر مخه دواړو اړخونو په نږدې کې په نوې دلی کې د افغانستان پر سر شوي سیمایز امنیتی مذاکراتو په حواله سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د خلکو تګ راتګ او د بشري امداد په مسلو باندې هم خبرې وشوې. سمینا اسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی افغان طالبان به د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنی چارو په دریمه غونډه کې ګډون کوي. شاه محمود قریشی د سنټ د بهرنی چارو د کمیټې غونډې ته ویلی د افغانستان د ګاونډیانو راتلونکي غونډې ته د طالبانو ته ادارې کسان هم راوبل شي. په دې اړه نور حال د رابع پیر په راپور کې وري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې غونډې سره خبرو کې وویل د افغانستان د گاونډیانو راتلونکي غونډې ته به د افغانستان موقتی حکومت چارواکي هم را بلل کیږي. پاکستان د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د جنگ ځپلي هیواد د پرمختګ او طالبانو حکومت په اړه د افغانستان گاونډیانو ترمنځ د مشورې لپاره یو نوی میکانیزم باندې کار کړی و چې پکې روس په شمول چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. دغه هیوادونو لومړی غونډه د سپتمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې سوي وه او دویمه غونډه د اکتوبر په 18 نیټه د ایران په کوربتوب سوي وه. طالبانو ته د افغانستان په اړه کېدونکو تیرو غونډو کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې سوي ځکه چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه تر اوسه نه دی منل سوي. اوس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دغه بیان سرګندوي چې که څه هم پاکستان د طالبانو حکومت په سرګنده نه دی منلې، خو غواړي چې د دوی حکومت په نړیواله کچه ومنل سي او د دې سره چین هم غواړي چې د طالبانو سره رابطه وي. مشه جرنالیست طاهر خان دی وسره خبرو کې وایي
ګوره چینایان خو طالبانو سره رابطې ډېر زیات دي. تاسو وګورئ څو ورځې مخکې د چین خارجه وزیر قطر ته لاړ چې طالبانو سره وویني. چین به ضرور هغې ته بلنه خپل نظر طالبانو سره شریکي د طالبانو نه اوري، ځکه چې مخکې په خپله باندې طالبانو د حکومت د جوړېدو نه مخکې هم طالبانو څو وارې چین ته سفر کړی دی. دغه رنګه چینایان هم څو وارې قطر سفر کړی دی طالبانو سره وویني. رابطې ډېرې مضبوطې دي.
د افغانستان په اړه د ګاونډي هیوادونو راتلونکي غونډه به چین کې ترسره کیږي. د دغه غونډې نیټه که څه هم نه ده ټاکل سوې، خو امکان څرګندېږي چې راتلونکي کال په شروع کې به ترسره سي. امریکا او غربي هیوادونه د طالبانو په حکومت ټینګار کوي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو حقونه باوري کړي. پاکستان په نړیوالو هیوادونو د افغانستان د مرستو غږ کوي او په دې خبره قانع کوي چې د طالبانو د حکومت سره د رابطې مضبوطی کړي سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړیوالو مشرانو سره لیدنو کې وخت په وخت د طالبانو حکومت د پیژندلو ټینګار کړي او وایي چې په افغانستان کې جګړه پایته رسیدلې او طالبان په واقع دي. خود چېړونکو تر مخه داسې ښکاری چې پاکستان په افغانستان کې نړیوال امرسته هم خپل د خوشي تر مخه کارول غواړي. د اسلام آباد د سفر په محل پاکستان لاړخه د طالبانو وزیر تیو هوا د بهرنیو چارو د وزیر پرنګ استقبال سوي وو او د دې سره د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په شمول نور پاکستانی چارواکو هم لیدلې وو. شاغلی متکی ورستا خپل د سفر په محل یو فکری کانفرنس سره خبرو کې هله سرګنده کړې و چې د طالبانو حکومت به زر تسلیم کړي سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو رسپانو پاڼې اړولي او دا مطلب ترې راخیستی دی.
افغانستان نه د امریکانو فوجونو په وستو کې او د افغانستان د جنگ پر اغونډولو کې امریکایي سفارتکار زلمی خلیلزاد اهم کردار ادا کړی دی. څوک چې په خټه افغان دی خو د امریکې د شهریت د حاصلولو وروسته اوس د امریکې استوګن دی. خود دې ټولو منډو ترړو باوجود زلمی خلیلزاد دا وخت امریکا او افغانستان دواړو کې خپلو ناقدینو سره مشتګریوان دی. په دې موجود امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوال د مایکل کراولی یو مضمون خور شوی دی. مایکل کراولی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو د پنجونو د افغانستان په خلاصولو کې په پاتې راتلو د امریکای ډیر فوجي جرنیلان او سفارتکار بد وردو ویناګانو او ملامتو دلګیره کړی دي. خو په دې ټولو کې یو تن زلمی خلیلزاد داسې تن دی چې هغه په نامه د دې ټولو بد وردو ملامتو د پاره یادولې شي. زلمی خلیلزاد د اوایي رائے عامه په خپل حق کې د ګرځولو د پاره د 1300 هفتو راسي مختلفو مرکو کې بحثونه کوي او خپل د دلیل په مضبوطو الفاظو کې پیش کوي چې د ورځ په زیاتی کمزوري کې دونکو ملاتړ او د نارامه افغان حکومت باوجود هغه د یو ډیر خې امن لوزنامې په کولو کې کامیاب شوه دی. د زلمی خلیلزاد ناقدین وایي چې د پخوانی صدر ټرمپ په دور کې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد کړی لوزنامه د غیر حقیقت پسندۍ او د خود پسندۍ سرګندونه کوي. چې مقصد یې د زلمی خلیلداد د خپل پلرین وطن نه د امریکای د وټو په عمل یو مهینه سیاسي پرده اچول دي. د افغانستان یو پخوانی اول نائب صدر امر الله صالح په 28 اکتوبر په ټویټر خپل یو پیغام کې زلمی خلیلزاد د یو لوی دوکبازی منسوبې د منسوبه ساز په نوم یاد کړی دی. خو زلمی خلیلزاد واشنگتن کې خپل یو اوسنۍ مرکه کې دا ټول اعتراضونه ډیره په سړه سینه اوریدلی خو په تریو تندی رد کړی دي او ویلی دي چې ما ډیر څه حاصلول غوښتل، خو د امریکای د صدرانو، د کانګرس او د نورو واکمنو کسانو د نه قایل کولو په وجه مې حاصل نکړی شول. نیویارک ټایمز د زلمی خلیلزاد د قامی سلامتیا د یو پخوانی ملګری چارواکي د اریک اس ایډلمن د خلیل کی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو نه پس د یو جدید او د آزاد افغانستان د دنیا په نقشه د راخکار کولو د پاره ډیره منډه وکړه، خو افسوس چې داسې ونه شول. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې د زلمی خلیلزاد د پیژنګلو کولو په موقع لیکلی دي چې حکومت نه تر کلونو پورې د بهر پاتې کېدو وروسته د په کال 2014 کې د خپل ټینک ټینک لخوا پخوانی صدر ټرمپ ته په خارج یا پالیسې د تقریر کولو بلنه ورکړه. د یو زوړ ریپبلیکن غړي با وجود خلیلزاد د خاغلی ټرمپ د پاراونی خیالاتو سره اتفاق نه لرلو، خو د صدر ټرمپ د خپل ټینک ټینک د سټیج نه خلکو ته پر وړاندې کولو دته د صدر ټرمپ په ډله کې د قدر په نظر قتل شروع شول. دلته مضمون نگار په خپل مضمون کې دا یو حیرانونکو خبره ښکاره کړې ده چې په کال 2013 کې زلمی خلیلزاد د ټرمپ حکومت چارواکي خبر کړ چې طالبان امریکای سره امن لوزنامه کول غواړي. هم د دغه کال په سپتمبر کې د صدر ټرمپ د حکومت وزیر خارجه مایک پومپیو زلمی خلیلزاد ته اکی یو دا کار اوسپارلو چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې د روغې د پاره رانیز دی کی، خو په حقیقت کې دا خبره افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو په شرطونو روان شوي او صدر ټرمپ د امریکانو فوجونو وستو سره اتفاق کړی وو. د اتل سمیاشتو د منډو ترړو پس د امریکای او طالبانو ترمن د روغه وشوه. په روغه کې دا خبره شامل و چې طالبان په کابل کې امریکای په مرسته قائم افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکینی، خو افغان حکومت په دې کې ورستو کېدو. د صدر ټرمپ په دور کې د سویلي او وستي ایشیا د پاره د قامی سلامتیه د کونسل ستره ډایریکټره او د زلمی خلیلزاد د دفتر ملګری لیزا کرټس وای زما خیال دی چې استادی زلمی خلیلزاد طالبانو ته زیات رعایتونه ورکول غوښتل او د هغوی د پاره افغان حکومت د خپلان لیکو. خو د زلمی خلیلزاد ملګری وای چې ټرمپ حکومت زلمی خلیلزاد یو ناممکنه کار ورپغاړه کړی و. د قامی سلامتیا پخوانی چارواکی ایډلمن وای چې زه د زلمی خلیلزاد د کال 2020 د فروری د لوزنامې سخت مخالفم، خو زه د هغه په مرسته کې دا خبره ضرور کول غواړم چې د پخوانی صدر ټرمپ په بار بار دی بیانونو زلمی خلیلزاد شل ګټ کړی وو، په کومو کې چې به صدر ټرمپ ویل چې موږ د افغانستان نه په هر حالت کې وتل غواړو. د صدر ټرمپ په دې بیانونو به طالبانو سره خبرو کې د ناس زلمی خلیلزاد د خبرو اترو زور وبکېدو. کاغلی مایکل کراول په نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون افغانستان نه د امریکای د فوجونو وستو د صدر ټرمپ د فیصلې د سخت مخالف جان بولټن په دې بیان ختم کړی دی چې زه طالبانو سره د امریکای په امن لوزنامه زلمی خلیلزاد نه ملامت کوم. جان بولټن خپل یاداشنامه کې لیکلی دی چې زه په خبرو کې د زلمی خلیلزاد کردار فکرمند کړی وم، خو په دې نه چې زلمی خلیلزاد ګینه کمزوري خبرې کولې، بلکې په دې چې دا هر څه زلمی خلیلزاد د خاغلی پومپیو په هدایاتو کول.
فیسبوک وای یو شمیر پاکستانی هایکرانو په افغانستان کې هغه فیسبوک کاروونکي په نخښه کړی چې په تیر افغان حکومت کې یې پوزي او یا نور امنیتی دندې درلودې، خو دای نه دی ویل چې د پاکستان نه هایکرانو د حملو مقصد څه و. په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې ریپورت کې اوري.
د فیسبوک چارواکو ویلي چې پاکستان کې د هیکرانو ډلې چې د انټرنیټي امن په وضعیت کې د سایت کاپي په نوم پیژندل کیږي، په فیسبوک باندې د هغو ویب پاڼو لینکونه شریکول چې د خلکو د سارنې په وایرسونو باندې ککړ وو او د کسانو په کمپیوټر او ټلیفونونو باندې په پټه نصب کیدل. په بیان کې ویلي شوی په هغه کسانو کې چې په دې طریقې سره په نخښه کیدل، په کابل کې د حکومت پوز او قانون نافذ کونکو ځواکونو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. د فیسبوک فیسبوک چارواکو زیاته کړی چې سایت کاپی د اگست په میاشت کې له پلیټ فارم نه لری کړی و. فیسبوک کمپنی چې په دې وروستو کې خپل نوم میټا ته بدل کړی ویلي چې د هیکرانو لخوا سایت کاپی په نوم ډلې د ځوانو جینکو په نوم ځانته فیسبوکونه جوړول چې په نازو نخرو سره د خلکو پام راواړوي، اعتماد سازی وکړي او بیا په نخښه شوی کسان دې ته اړ باسي چې په غلطو لینکونو کلیک وکړي او یا ورانکار ایپونه ډاونلوډ کړي. د فیسبوک د سایبر جاسوسۍ د تحقیقاتو مشر ویلي دا همیشه موږ ته مشکل خبره ده چې د خطر پیښونکي کس نهایي هدف باندې خبرې وکړو. موږ ته داسې څه پوره پته نشته چې څوک به د هغوی ښکار شوی وي یا د دوی د کار نهایي نتیجه سوا. فیسبوک کمپنی وای د پاکستان د هیکرانو د حمله داسې ښکاری دي چې د خ پریمانه وسایلو سره او مسلسلې وي. ښکاره دي چې فیسبوک په کال 2019 کې داسې یو سلدرې پاڼې او د ګروپونو اکاونټونه تړلې وو چې د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ISPR سره تعلق درلودو. رایټرز خبری ایجنسی هغه وخت د فیسبوک د چارواکو د قول ویلي و کسه هم دغه کسانو خپل پیژنګلو پټه ساتلې وه، خو د تحقیقاتو ښکاره شوې وه چې دا پاڼې او ګروپونه د ISPR سره تعلق لري. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو فعال او د بایس فارال سینئر پروګرام منیجر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا ته وایي هیکنګ یو نړیوال رجحان جوړ شوی دی.
تو اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیٹ کی کوئی انوالومنٹ ہے، اگر اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے تو اور رنگ رکھتی ہے اس پورے کیس کے اندر، لیکن بظاہر اس میں اسٹیٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں لگ رہی.
ہغوی دا افغانستان دا ہیکنگ پدے معاملہ کے بدا قتل وی چ آیا پدے کی ریاست خو ککل نہ دے، خو پظاہرہ پدے کی د ریاست نخ پنیغا کردار نخکاری. خبریال او د ټولنیز رسینو د چارو پوهان اسد جان وایس اف امریکا ڈیوا توای دا قسم حملے به د پاکستان دننه د انټرنیټ او د مطبوعاتو آزادې نور هم اثر ولري. دی وای په پاکستان کې لمخ کنه د پیکا پشن قانون جوړ شوی چې د مطبوعاتو آزادی متاثر کړي او ریاست ته زیات طاقت ور کړي دي.
د پای کې د لیکلي شوی دي چې د صدر پاکستان ته یا سٹیټ ته یا مذہب باره کې یا چې د نیشنل انټرس باره کې یا فوج باره کې یا جج باره کې سپریم کورٹ باره کې دا نشي لیکري. نو لکه دا اټسل د 1973 نه دا اټسل دا کنټرډیکشن کوي.
د فیسبوک چارواکي وایي چې د هیکرانو د کمپاین د اپریل او د اگست میاشتو ترمنځ موده کې ډیر زور اغستی وو، خو فیسبوک په دې خبره نه کوله چې د دوی خپل کارونکي هم په افغانستان کې گیر وو. یاد دی چې افغان طالبانو د تیر اگست په میاشت کې د هیواد واک تر لاسه کړی دی.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو بیلابیلو تنظیمونو او د اسلام آباد پریس کلب لخوا د خبریالانو د قومي کنونشن تابع شوی چې پکې د مخالف ګوندونو له غړو سره سره د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړی. په دې نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ او د نېشنل پریس کلب اسلام آباد لخوا د اسلام آباد په یو شخصي هوټل کې د صحافیانو د قومي کنونشن تابع شوی و. دینه وړاندې د یادو تنظیمونو او ادارو لخوا د پاکستان په ټولو صوبو کې د صحافیانو داسې غونډې را جوړې کړې شوې وې. د پی ایف یو جی ستر سکرتر ناصر زیدی تر مخه پاکستان کې په میډیا دومره بندیزونه دي چې د رښتیا ویلو هډو سزا نه دی پاتې.
هزارو کارکن جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں.
پزرگن کارکن کی بے روزگار شوی دی تنخواہگان تے تروڑل کی گی او یا ورتا پ وقت نہ ورکڑی کی گی او پزن اداروں کے خود دی تے دسر معاش نہ ورکڑی کی گی. نو زمن دا مهم ہم دا اداروں پر زد دے او دا کنونشن اختتام دے.
پدې کنونشن کې د ټول ملک نه د صحافیانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو سره سره د بشري حقوقو فعالونو ګډون کړي دي. په کنونشن کې ګډون کوونکو دا غوښتنه وه چې پاکستان کې په میډیا او صحافیانو باندې لګیدل قانونونه او بندیزونه د سمدستي لری کړي شي او میډیا دې آزاد کړي شي. ګډونوالو دا هم غوښتنه کوله چې د میډیا سره کار کوونکي یو شمېر خلک دا وخت سخت مالی ستونزو سره مخ دي، باید چې د دې د غستونزې زر تر زره هوارې کړې شي. د پی ایف یو جی مشر افضل بټ بی او ای ډیوا سره خبرو کې ویلي دي چې موجوده حکومت کې د خبریالانو کم بد حالی ده. په تیرو وختونو کې د دې مثال نه موندل کیږي. نوموړی زیاته کړې ده چې پاکستان کې دا وخت میډیا او صحافت د وخت بدترین سنسرشپ سره مخ دي.
پاکستان میں ان اناؤنس سنسرشپ کی وجہ سے
پاکستان کے دا غیر اعلانیہ سنسرشپ لکبلہ په ټی وی چینل باندې لس فیصدی رښتیا نه ویل کیږي. د پاکستان 90% میډیا دا وخت د بندیزونو ښکار ده او زموږ غوښتنه هم ده چې پاکستان کې د صحافت لګیدلې بندیزونه ختم کړي شي او د دې ازادي دې پر ځای کړي شي.
د پاکستان په یو شخصي ټی وی باندې پروګرام کوونکی نوموړی صحافي غریدا فاروقی وایي چې په موجوده وخت کې زنانه صحافیان هم زورول کیږي. کوم څه خبره وکړو نو زموږ په کردار حمله کیږي او حکومتي ادارې هم په دې کې شریک وي.
درو خلو کې د صحافیانو په خاصه توګه شزینه صحافت یو نوې فکر پیل سوی دی. پر مشټول نظر رسنیو باندې حمله تشدد او کنسلی کیږي، دړکې راکول کیږي، خندا راپورې کیږي او د جنسي زورونې دړکې راکول کیږي، مشت کافر او غدار ویل کیږي او په بیلابیلو طریقو سمش پر ذات او کردار باندې حمله کیږي. خو وجه څه ده چې ادارې په دې باندې خاموش وي؟ او اوس خو خبره تر دې هدف پر راغله چې د حکومت خپل وګړي مشینری او وسیلې د شزینه صحافیانو پر ضد په داسې قسمه مهم شروع کولو کې استعمالی شي.
هر څوک پاکستان کې خبريالان او صحافیان د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په میډیا بندیزونو باندې نیوکه کوي نو بلخوا حکومتي چارواکي د دوی دا نیوکه او تورونه بے ځای ګرځوي. پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال تنظیمونو ترمخه پاکستان د صحافیانو او خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
رن اوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودر اپورن مو اوردل او وسام یو ادارې چې د امریکا ته حکومت نظر سرګندوي.
ایران او سعودي عرب په مشرق وسطا کې په یو شمیر متنازع معاملو کې د ډيري مدينه د یو بل دشمنان را روان دي. خو د تیر سه مدير راځي دواړو ملکونو خپلو کې مخامخ خبري اترې شروع کړې دي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود خپل یو بیان کې امید ښکاره کړې ده چې دواړه ملکونه به خپلو کې د اختلافاتو ختمولو د پارس بنیاد کېږي او موږ به کوشش کوو چې دې خبرو اترو له عملی شکل ورکو. امریکای د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د خبرو اترو کې دوه خبرونو خوشالي ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د مشرقي قریب د معاملو د دفتر نائب خارجه وزیر جنیفر ګوېټو په دې خبرونو خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په مخامخ خبرو اترو خوشاله ده، ځکه چې مخامخ خبرې اترې به یقینا چې په سیمه کې د زیات امن او محکمتیا سبب وګرځي. په سیمه کې د امن په خاطر امریکای سوزله دا امیدونه ښکاره کړی دي چې د امریکای په شمول د دنیا 15 لوی ملکونو او جرمني سره د ایران په اټومي پروګرام شویل او ځنامې ته د امریکای د واپس راتلو نه پس به ایران د نوي سره امریکای سره خبرو اترو ته کینی. د ایران په اټومي پروګرام د شویل او ځنامې په حق له سخت کال د خبرو اترو شپږ غونډې شوې دي، خو اوس د جون نه را پدې خو دا په ټپه ولاړې دي او ایران د دې خبرو اترو د بیا شروع کولو په وخت نیټه مقرره ولا سره شوه نه دي. بلخوا اټومي معاملو سره تعلق لرونکي امریکاني بندیزونه په ایران لا هغه شان لګیدلې دي او په دې دوران کې ایران خپل اټومي سرګرمۍ په لوزنامه کې د مقرر شوو حدودو نه هم زیاتې فراخه کړې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اوسوس په ویانا کې خبروالو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلې دي چې امریکای د دې خبرو فریقینو یورپی یونین، روس او چین ته ویل دي چې امریکا ایران سره په شوی اټومي لوزنامه مکمل عمل کولو ته تیار ده، خو په دې شرط چې ایران هم دې قسمه کردار ادا کولو ته تیار شي. خو ایران تر نن ورځې پورې خپل رضامندي نه د ښکارا کړي. دا اوس د ایران کار دی چې زر تر زره څه فیصله وکړي. خاغری بلینکن وایي چې دلته مسله اوس دارا پورته شوې ده چې ایران چې د اټومي لوزنامې په خلاف ورځي په خپل اټومي پروګرام کمکار شروع کړي دي، د هغې تر مخه نور زیات جدید سنټریفیوجز تیارول شروع کړي دي او د 40% نه تر 80% پورې سوچي یورینیم راجمع کوي. په دې سبب د ایران د دې کارونو تر مخه و ایران سره شوې اټومي لوزنامې ته د واپس تلو څه فائدہ پاتې نشي. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه د لری ساتلو د پاره سفارتکاري بهترینه لار ده، خو دا یو ډیره محدوده لار ده او رستر رده راغونډیږي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کا چې مونږ امید کوو چې ایران سره د اټومي لوزنامې ټول ملګری ملکونه به په ایران زور راوړي چې زر تر زره خبرو اترو ته واپس راشي، چې دا وګورو چې آیا مونږ اوس هم په اټومي لوزنامه عمل کولای شو او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.